لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوی. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې د طالبانو د هغه لیک په باره کې غږېدلی دی چې کانګرس ته یې تېرونې استولی وو او د افغانستان د اثاري زیرمو د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د غذایی بیا امنیتۍ په خاطر خبرداری ورکړ. ټاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان مشران په بروکسل کې د دواړو هیوادو ترمنځ پر روغی جوړې خبرې وکړي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندانه روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. د خوړو نړیوال پروګرام د شې ملي لار رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی بیا امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشه ماری ایلن مک ګروارتي پر ټویټر په یوه ویډیو پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالی دلې راټویلې دي چې د ژمي لراتلو څخه ویریږي، ځکه د غذایی موادو بیل وړي سیوي، د سونګ موادو بیل وړي سیوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. شاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر اثرګندې دودي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبور الاینس هم د چهارشنبه پورس د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نشتی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورونی او چارو د وزارت وایند سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان چې مو د مخکې په بلخ کې اختطاف شوی و. شغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تشتول شوی کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تشتونکو له منګولو وژغورل او اته تشتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شو ژغورلی.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونه توانیدو چې هغه گیر کو، نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی گیر کیږي. اسلامی امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي او ډاکټر وو چې په مزار شریف ښار کې کتنځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویل دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشی کولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر خوشتي وو. اروپای ټولنه خبر ورکوي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په راتلونکي میاشت په بروکسل کې سره وویني. اروپای ټولنې په بیان کې چې پرون خپل خور کړ سرګند کړه چې د دواړو مشانو منلې ده چې د سیمې پر وضعیت په بحث سره کوي او د قفقاز په جنوب کې به د شخړو د پای ته رسیدو او ثبات پر لارو چارو شخی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د دسمبر په 15 تر سره شي. دا به د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تیر کال د 44 وزنې جګړې راوروسته د پاشینیان اولیف دریمه مخامخ کتنه وي. د دوی مخکنی غونډې په ماسکو کې وشوې چې بیا یې پر اوربان سلا وکړه. تیرونه د دې دوه هیوادو ترمن بیا سخته جګړه پیل شوه او دواړو لوریو پر یو بل تور پورې کړ چې له اوربان ته سرغړونه کړې ده. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د ده د مدافع وکیل او ډاکټر په وینا له دې سر به ښاغلی ساکاشویلی د نه خوړو 500 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېشتول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 350 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بله اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمینه تبلیسی کې په سلګونو اعتراض کوونکي راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دي د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنی جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زیز نیکوف وایي چې متحده ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. ریس نیکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تر کتنې یوه ورځ وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوځي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپوازمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک پاړه خبرګون ښکاره کړی دی چې کانګرس ته د افغانستان د میلیارډونو ډالرو اساري زیرمو د خوشکېدو لپاره استولې وو. ښاغلی ویست تیر شپه په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکېچ پاړه پر حقایقو سترګې پټې شوې دي. د دې په وینا له بده مرغه افغانستان د اګست میاشتې له نیمایي راوروسته له یوه سخت بشري بحران څخه کړیږي. د زیاته کړه چې جګړې، وچکالۍ او کورونا وبا دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ چهارشنبه د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یوه پرانیستي لیک کې د افغانستان د شاوخوا 9 میلیارد ډالر اساري زیرمې د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دې لیک کې راغلی دي چې د افغانستان د سخت اقتصادي وضعیت له امله شاید ګڼ افغانان بهر ته کډوال شي. کله چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دوی ورځې وروسته متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان بانک اساري زیرمې کنګل کړې دي. له دې سره طالبان له میلیارډونو ډالرو تر اوسه محروم شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د اپریل تر اخره د افغانستان بانک زیرمې 9.3 میلیارد ډالرو ته رسیدي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو د ملاتړ لپاره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. دی وایي سږ کال به له افغانستان سره 440 میلیونه ډالر بشري مرستې وکړي. ښاغلی ویست دا خبره هم کړې ده چې طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ویست ویل واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې روښانه کړې وه که طالبان د خبرو په ځای له پوځي لارې واکته ورسیشي، متحد ایالاتونه به له افغانستان سره له بشري مرستو پرته نور کومکونه قطع کړي او داسې وشول. تر درې میاشتو ډیر وخت وشو چې طالبان واکمنان دي، خو لا هم هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دې اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په 6 لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي، نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وږي دي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي.
آدم قطع آدم تعمیره.
یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین لورایا د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په تیره اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1500 ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږکال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشري ویلي دي چې 23 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل و. وچکالی په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه لره. د جګړو له کبله له اګست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا 600,000 کسان بې ځایه شول او له اګست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 23 میلیونه خلک ونه شي کولی لای چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه تر لاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه ښی پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو لار نه لري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د امریکا چاپ نیوز تریبیون ورسپانې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه تښتي او هڅه کوي امریکا ته لاړ شي. نیوز تریبیون د امریکا د فدرالي حکومت د چارواکو په قول لیکلي لږ مخکې تر دې چې طالبان افغانستان ونیسي تر 28,000 ډیرو افغانانو د موقت وخت لپاره په امریکا کې د اوسېدو لپاره د ویزو تقاضاوي کړې وي، خو یوازې 100 تنو ته ویزې ورکړل شوې. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د خدماتو اداره د پناهغښتونکو د شمیر د ډیروالي او د خپلو کارکونکو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. په امریکا کې افغان کورنۍ او د مهاجرت هغه ډلې چې د دوی ملاتړ کوي وایي د ویزو او اقامت د تایید ورو پروسه د دوی عزیزان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي په خطر کې اچوي. په امریکا کې مېشت افغانان وایي چې د خپل کورنۍ د هر غړي لپاره 1,550 ډالر فیس ورکړي، خو د راغښتلو پروسه ناڅرګنده ده. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې ویندویه ویکتوریا پالمر وایي د دوی ادارې 440 اضافي کارکونکي روزلي چې غوښتنلیکونو ته په وخت ځواب وویلی شي. ګارډین ورسپانې بیا د بشري حقونو د ډلو په قول لیکلي چې د افغانستان ستونزې باید د دې سبب نشي چې آسترالیا د جنگي جرمونو د ادعاو غرامت وځنډوي. د بریتانوي ورسپانې ښلي چې د بشري حقونو افغان او آسترالیایي ډلو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خرابیدونکي وضعیت باید د آسترالیا هغه طرحه ونه ځنډوي چې غوښتلې د ادعا شویو جنگي جرمونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. ورسپانه په دې اړه د بریرتن په نوم د راپور سپارښتنو ته اشاره کوي چې یو کال پخوا خپور شو او پکې وویل شول چې د آسترالیا حکومت به بیل دی چې د څارنوالانو د څېړنو نتیجې ته انتظار وباسي د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو یو